ستړي مشه مشال ریډیو ته وګي 15 بجې شوې د نن ورځې د مشال ریډیو په دی اخیری خبری غړي کې د خپل قربا منور شانې کې پیرزونی او سلام الله ومني په دې خبرونه کې بعد وسلوالو طالبانو د مهم کمانډر د وجل کېدو د امن لپاره د مذاکراتو د ترهګر بریدونو او پوځي عملیاتو او د راز یو شمیر نورو موضوعاتو باندې رپورټونه واوري خو راځي چې د هر څه نولاندې د مجید بابر نه د دې ساعت تازه خبرونه واوري
مشي لومبه د مشال د خبرونو سرټکی د پاکستانی طالبانو یو مهم مشر اسمت الله بیٹھنه د شمالي وزیرستان په درګه منډه کې سره د خپل ساتونکو او ډرایور په یو وسوال بریټ کې وو وجل شو. په کراچۍ کې د سی آی ډی پولیسي چارواکي وایي چې دوی د پنجابي طالبانو یو مهم مشر سید الزما نیولې ده. دا عوامل شرګون یو مرکزی مشر میا افتخار حسین وایي پاکستان د طالبانو پر ضد کلک ځوابي عملیات وکړي. اوست مشال خبرونو تفصیل د پاکستانی طالبانو لوړپوړې مشر اسمت الله بیٹھنه نن په شمالي وزیرستان کې وجل شوې. استخباراتي چارواکو او ځای خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې اسمت الله بیٹھنه د هغه موټر چلوونکي او د وساتون کې نن غرمه هغه محل وجل شوی چې د میرانشاه په درګاه منډای سیمه کې نامعلوم وسلوالو پر ډزې وکړې. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه سندې ویلي. اسمت الله بیٹھنه د تحریک طالبان پاکستان د شورا پخوانی مشر او سنې غړی وو. په کراچۍ کې د سی آی ډی پولیسو چارواکو وایي چې په اورنګي ټاون سیمه کې د پنجابي طالبانو یو مهم مشر سید زمانی ولې لمشال لیډو سره په خبرو کې د سی آی ډی پولیسو ایس پی فاروق اوان وویل چې کمانډر سید زمان چې غزیر په نامه هم پیژندل کېدو له هغه وسله او بارود هم نیولي. نوموړي زیاته کړه چې یاد کمانډر به په کراچۍ کې له خلکو کلنګونه غونډول او په وزیرستان کې به پاکستانی طالبانو ته لیږل. تر دا مهال وسلوالو طالبانو په دې اړه سندي ویلي. د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزی مشر میا افتخار حسین وایي د پاکستان حکومت چې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو کومه پروسه روانه کړې ده هغه دوی ته د منلو وړ نه ده. پرون په منګوره کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال میا افتخار حسین زیاته کړه
نه مشر معلوم دی نه اونرشپ معلوم دی او نه پکې سنجیدګي ښکاري. موږ د مذاکراتو مخالف نیو خو د مذاکراتو په نوم د قوم سره لوبې کول او د قوم جون سره لوبې کول د دې اجازه مونږ چاله نشو ورکولې. عیني ذمہداری به پوره کوي چې کای کاروي کوي حکومت له پکارې چې دغه خلاف سخته کاروي وکړي.
می افتخار حسین زیاته کړه چې د پاکستان په پارلیمان کې داسې خلک شته چې د وسلوالو طالبانو حمایت کوي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې په صوبه کې د ترهګرۍ له امله تر اوسه شاوخوا 950 سکولونه زیانمن شوي. دا خبره د تعلیم صوبایي وزیر محمد عاطف پرون د مشال لیډو سره په یو ځانګړي مرکه کې وکړه. محمد عاطف وویل چې د وران شوو سکولونو لویه برخه بیرته جوړه شوې ده.
تقریبا 750 سکولونه ډمیج شوي او په هغه کې 650 تقریبا واپس سو کشتل شوي دي. سو خو اوس یا پاتې دي چې نور خو دې کې نور ډمیج نشي.
محمد عاطف وویل د سکولونو ورانوونکي هغه خلک دي څوک چې د په وینا د پاکستان دښمنان دي او د ولس راتلونکي په تیار کې غواړي. د پاکستان د اف سي ځواک چارواکي وایي چې دوی د بلوچستان د تربت په چاري سر سیمه کې 15 بلوس وسلوال وجلي. لمشال لیډو سره په خبرو کې د اف سي چارواکو وویل چې دا پیښه تیر شپه شاوخوا 10 بجې هغه مهال رامنځته شوه چې په موټر سایکل سپرو دي 15 وسلوالو پر دوی برید وکړ او دوی په ځوابي ډزو کې ټول ووجل. خو د بلوس وسلوالو ډلو لخوا تر اوسه په دې اړه سندي ویل شوي. نن په ټوله بلوچستان صوبه کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد د ساسکو ورکولو د ورځنۍ مهم پیل شو. د صحت صوبایي سیکرټري صبور کاکړ مشال لیډو ته وویل چې دوی د دې مهم د ترسره کولو لپاره 6000 ډلې جوړې کړې. د صبور کاکړ په وینا دا 6000 ډلې به په دې درې ورځو کې د صوبې شاوخوا 23 لکه ماشومانو ته د ګزړن یا پولیو ناروغۍ پر ضد ساسکي ورکوي. د افغانستان د کونړ والی شجاع الملک جلالا وای په غازی آباد کې د افغان پوسټ په آرامځای د بریټ سازش درې افغان سرتیرو او پاکستانی طالبانو جوړ کړی وو. د افغانستان د دفاع وزارت تر دې وړاندې ویلي وو چې د افغان پوسټ 21 سرتیري له طالبانو سره لشپک ساتن خطې ورستو وجل شوې دي. خو د کونړ ولایت والی شجاع الملک جلالا پرون مشال لري ته وویل د افغان پوسټ 3 سرتیرو طالبانو ته د امکان برابر کړ چې پوزي اړې ته ورننوځي.
من نمی‌فهمم که چرا استخبارات ما این مسئله را کشف نکردن. زنه پویګم زمونږ استخبارات ولې دا مسله نه د کشف کړي چې د شپې په درینی مو بجو همغه کسان پیره ولاړو او یو بل پیرادار چې له دوی سره شریک نه وو هغه یې شهید کړي او مخالفینو ته موقع برابر کړي چې ټولي او قرارګاته ورننه وزي.
افغان ولسمشر حامد کرزی دا پیخه په کلکه غندلې. د نوموړي د رسنو دفتر په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر کرزی د دې سرتیرو د وجنې ته په اشاره سره یو ځل بیا د پاکستان په حکومت غږ کړی چې د ترهګرو د مرکزونو د لمین د وړلو لپاره مهم ګامونه پورته کړي. د ناروې حکومت وایي چې دوی بل افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر بورګې برندی تیره ورځ وویل چې هیواد به د افغانستان له بیا رغونې او پرمختګ سره مرستې جاري وساتي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې بورګې برندی په کابل کې له خپل افغان سیال زرار احمد مقبل عثماني سره په کتنه کې دا څرګندونې وکړې. ناروې د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته له افغانستان سره په ملکي او پوځي برخو کې مرستې کړې دي او اوس مهال یې هم سباندې سل سرتیري په افغانستان کې میشتي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. عراقی چارواکي وایي چې د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې د بمبي چاودنو او ډزو له امله لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي. پرون تر ټولو خونړی پیښه په شمالي ښار بیجی ته نږدې شوې چې وسلوالو د پولیسو پر یو کاروان برید کړی. درې پولیس او څلور بندیان یې وژلي دي. د بغداد په ختیځ کې په صدر سیمه کې یوې موټری بمبي چاودنې لږ تر لږه 15 کسان وژلي او ګڼ شمېر یې نور ټپیان کړي. پولیس وایي د بغداد د شمال په وزیریا سیمه کې هم په یو موټرسایکل کې د ځای پر ځای شوي بمب چاودنې له کبله لږ لګ درې ولسی وګړي وجل شوي او دولس نور ټپیان دي. د مشال د خبرونو پای
دا و. مجید بابر چې تاسو ته د دې غړي تازه خبرونه وړاندې کړل په روانه خبرونه کې بعد د ریپورتونه واوري. نن په شمالي وزیرستان کې نامعلوم وسلوالو د طالبانو مهم کمانډر په ډزو وجلې دی. ګومان کېږي چې طالبانو کې اختلاف راغلی دی خو سیړونکي دا نظر نه لري. د وسلوالو سره د امن مذاکرات خبره لا هم په مکمله توګه ختمه شوې نه ده خو تر هغه بریدونه او پوځي هدفي عملیات جاری دي. په خوانی وزیر او د عوامي نیشنل ګوند مرکزی مشر میا افتخار د دې مذاکرات په اړه وایي
د مذاکرات په نوم د قوم سره لوبې کول او د قوم جون سره لوبې کول د دې اجازه مون چاله نه شو ورکول. ايني ذمہ داری به پوره کوي چې کای کاروي کوي حکومت له پکاره چې دغه خلاف سخته کاروي.
پاکستان کې وسلوال طالبان د خپل کارویانو لپاره پیسې لکه میراوړي. د دفاعي چارو سیډونکو بریګیډیر محمود شاوای
او زیات دي چې څنګه نو کار خلک څنګه دې په څو لپاره زموږ په خیال دې راتلونکي تاسو ته وګورئ دا مسله به شي واقعي چې دې څه روښه دې نشته.
او په پاکستان کې میشت رجسترډ افغان کډوالو ته به د سبانه د زړو پی او آر کارډونو په بدل کې د نوي کارډونو ورکولو سلسله پرانستل شي. دا او یو شمیر نور ریپورتونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو اخیری غړی خبرونه تا غوږی. دا غړی د خبرونه د سحر نه بجونه شروع کیږي چې تر ما خام شپږو بجو پورې دوام لري او دا وخت په کې تاسو اخیری خبری غړی تا غوږی. د طالبانو یو مهم مشر عصمت الله شاهین بیٹنه چې نامعلومه وسلوالو نن په شمالي وزیرستان کې وجلې ده د نوموړي د ژوند او د هغه د فعالیتونو په اړه تفصیل درته دی ریپورت کې وړاندې کوو.
شمالی وزیرستان میرانشاه درګه منډی کې د نصرګنده کسانو لخوا پر یو گاډی د ډزو په نتیجه کې د تحریک طالبان پاکستان مهم کمانډر عصمت الله شاهین بیٹنی په ګډون سلور وسلوال وژلې شوی. په میرانشاه کې موجود دولتي چارواکو ترڅنګ آزاد زرایې او عصمت الله شاهین کورانه غړیو مشال ریډیو ته د دې تصدیق وکړو. د طالبانو ځنا زرایو هم مشال ریډیو ته د تصدیق کړي. د غزرایې وای په گاڑی کې عصمت الله شاهین بیٹنی دا غ ډرایور او دوه نور وسلوال وژلی شوی. د پیخې پاړه د تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان شاهد الله شاهد لخوا لاسان ندی ویلی شوی. میران شاه کې چارواکی وای دغه بری د دوی خپلمنځي اختلافات په نتیجه کې شوی. چارواکی وای روانه میاشت کې دغه سلورم برید دی چې د ناصرګند کسانو لخوا په ګاډو باندې د ډزو په نتیجه کې وسلوال طالبان وژل کیږي. د روانه میاشتې په پنځمه نیټه اوولسم نونسم او نن دغه سلورم ځل دی چې د دې نویت پیښه رامنځته شوه. عصمت الله شاهین بیټنی شپږ دېرش کلن د اف آر ټانګ جنډولا خیجی کلی اوسېدونکی و. تحریک طالبان پاکستان مرکزی شورا پخوانی مشر او دا تحریک پخوانی مشر حکیم الله میسود په ډرون برید کې وژل کېدو وروسته د تحریک طالبان نگران مشر ټاکل شوی و او نن سبا د تحریک طالبان پاکستان مرکزی شورا یو غړی و. نوموړی د خپل کلی مقامی مدرسې نه یو څه دینی زده کړې کړې وې او جنډولا های سکول نه ترلاسم ټولګي پورې زده کړې ترلاسه کړې وې. پخپلا قبیله کې واده کړې وو او دریو ورونو کې د پلار مشر زوی وو. تحریک طالبان پاکستان ته راتلو وړاندې جنډولا بازار کې د اسلامي کیسټونو خرڅولو دوکان لرلو. 2000 اول کال کې کله چې امریکایان افغانستان ته راغلل نو دا جنډولا څخه د سونو نورو وسلوالو په ملتیا افغانستان کې د امریکا او افغان فوزیانو په ضد جګړه کې برخه اخیستې وه. 2003 کال کې باقاعده د تندرو وسلوالو عبدالله میسود په ډله کې شامل شو. په شروع کې نوموړی د تحریک طالبان پاکستان په خوانی مشر بیت الله میسود سره اختلافات لرل خو وروسته د دوی ترمنځ روغه جوړه وشوه او عصمت الله شاهین بیټنی د تحریک طالبان پاکستان مهم کمانډر په توګه وګرځول شو او بیا د تحریک طالبان پاکستان مرکزی شورا مشر هم جوړ شو.
په داسې حال کې چې د امن لپاره حکومت د وسلوالو سره د مذاکراتو خبره په مکمله توګه ختمه کړې نه ده او د وسلوالو لخوا ترهګر بریدونه او پوځي هدفي عملیات هم روان دي، په شمالي وزیرستان کې د طالبانو د مهم مشر عصمت الله شاهین بیټنی د نامعلومه وسلوالو لخوا وژنه به په موجوده حالاتو اثرات ولري؟ دا پوښتنه د سیمه ییزو چارو څیړونکي مشتاق یوسفزی نه زموږ همکار داود خټک کړې ده. هغه وایي
عصمت الله شاهین بیٹنی د بیت الله میسود اهم ملګرو کې وو. دا یقیناً چې ډېره غټه دچکه ده او داسې هم اطلاعات وو دا اوس چې حکومت پاکستان طالبانو سره خبرې اترې شروع کړې دي، نو تاسو پته ده چې په دې کې ځینې ډلې خبرې نه غواړي. هغوی وایي چې موږ مخ پر خبرې نه کوو، زمونږ ډېر زیات خلک پټید کړي، زمونږ تاوانونه نقصانونه شوي دي. داسې خلک هم شته چې هغوی غوښتل چې هغوی د حکومت سره خبرې وکړي.
مشتاق صاحب، عصمت الله شاهین بیټنی د کومې ډلې نه و؟ آیا دې د مذاکراتو غوښتونکو نه و که نه د نه غوښتونکو نه و؟
زما چې کوم معلومات و، عصمت الله شاهین بیټنی په خپل باندې د مذاکراتو په حق کې و. تاسو ګورئ چې دا یو ډېر مشرانو کې و او دوی مې تاسو ته خبر نه لګوي چې کله حکیم الله میسود پر ډرون حمله کې مړ کړی شو، نو بیا د تحریک طالبان پاکستان چې کوم مرکزي شورا ده نو دی د هغې امیر وټاکلی شو. تر هغې پورې چې کله مولانا فضلالله د تحریک امیر نه جوړ شوی، نو د تحریک او د سینټرل شورا امیر چې کوم دی نو هغه عصمت الله شاهین بیټنی و.
مشتاق صاحب، یو خوا د حکومت خبرې اترې هم روانې دي، که څه هم دا خبرې اترې اوس د ځنډ ښکار شوې دي، نو تاسو څه فکر کوئ چې د دې وژنو او د دې خبرو ترمنځ کوم داسې تعلق جوړیږي څنګه؟
زما دا خیال دی چې تاسو ما څنګه وویل اختلافات خو شته، یعنې تاسو موجه ځینې خبرې دا شته چې هغوی خبرې نه غواړي، هغوی د هغوی سره بیا هغوی ثبوتونه شته، د هغوی سره بیا خپل ارګومنټ هم شته. او زه دا نه ګڼم چې ګنې دوی به دا اختلافات دومره مخته راولي چې د حکومت سره خبرې وکړو که ونکړو چې په هغې باندې مضوی یو بل وژني.
خو مشتاق صاحب، تاسو چې څنګه ذکر وکړو د حکیم الله مسعود او د بیت الله مسعود، نو په تیرو وختونو کې د دې خپلمنځي وژنې دومره زیاتې نه وې په طالبانو مشرانو کې، او دا هم ویل کیږي چې د فضل الله د امیر جوړېدو په سر باندې هم په طالبانو کې اختلافات شته، نو تاسو څه فکر کوئ چې دا اختلافات د وخت تیرېدو سره زیاتېږي نه؟
نو یقینا چې کله له مسعود په ډرون حمله کې اوجل شو او بیا دی بل نوې امیر ټاکل، نو هغه څه وخت واغسته. خو دا خپل اختلافات دي نه هغه بهر نه وړي، دوی خپل منځ کې دن اختلافات نه یو بل سره ارګومنټس هم کوي، خو هغه اختلافات دي میډیا ته یا پبلک ته نه راولي. هغه وخت اختلاف په دې باندې و چې نوی امیر به څوک جوړېږي، دا به کرایټیریا شي، او دوی وایي چې هغه امیر به زموږ نوی باغ دی چې هغه ډېر زیات حکومت پاکستان خلاف وي. تاسو ګورئ مولانا فضلالله دي متفقه طور باندې شورا ټول چې ممبران وي خپل امیر پاک او بیا داسې غړي نو مخې ته راغلي چې هغه انکار کړی چې موږ نه منو. نو اختلافات په دې کې وړ وړ وي او هغه دې مخې ته راولي او بل هغه دې دا نه کوي چې بیا تاسو ګورئ که دوی نه منل بیا به یې په ښکاره باندې وړي چې دا چې کوم مسعود دي د تحریک مشران مشري دوی سره وه تحریک جوړ شوی په دنګو درستان کې نو په کار دا وه چې مشورې دې په لاس کې خو هغه تاسو ګورئ چې کله مولانا عبدالله خبر ورکړل نو هغه په ټول متفق شو او هغه خپل امیر وګاره.
مشتاق صاحب اخیری پوښتنې تر اعظم دغه پیښه چې کوم شوې ده نو دا د حافظ ګلبادر تر ولکې لاندې سیمه ده او که وګورو نو حافظ ګلبادر د حکومت سره د امن معاهده هم کړې ده. نو دلته داسې خو نه ده چې کنه د تحریک طالبان پاکستان شکونه به د حافظ ګلبادر طرف ته ځي او دا به د طالبانو خپل منځي اختلافات نور هم زیات
کړي. چې کله په 2009 کې جنوب وزیرستان شمالی وزیرستان ته راغلل او هغوی په میرلي میرانشا کې میشته شو. بیا داسې وخت راغی چې حکومت په حافظ ګلبادر باندې او د هغه په ډلې باندې فشار واچو چې تاسو دا خلک وخت کړي دي. ګلبادر ورته وویل چې دا خو موږ نه راوستي، دا خو تاسو ورته کتل او دوی راغلل او بل دوی دلته کې زموږ د امن معاهده پاسداري کوي، دوی به دلته کې په تاسو باندې حملې نه کوي. نو شونه شو خو ګلبادر او د هغه ملګرو دوی خلاف څه کاروایي ونه کړله. نو شمالي وزیرستان کې خو د دنیا د هر ځای خلک اوسي، اگر چې د حافظ ګلبادر امن معاهده ده خو دغه زما خلک دومره طاقت او قوت نشته چې په هر ځای کې دغه خلک موجود وي او هر ځای کې دغه خپل تصدري او هر ځای کې دغه رب بحالي.
دا وو د سیمایزو چارو کارپوها مشتاق یوسفزی چې د طالبانو د مهم کمانډر عصمت الله بیټنی شاهین د وجل کېدو په اړه یې زموږ د همکار داود خټک سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو ام په دغه موضوع یو بل ریپورت تا د وسلوالو خلاف قبایلی سیمو کې د پاکستانی پوز هدفي عملیات روان دي. بل اړخ ته ځینې سیاسي ګوندونو د پوز سره د یووالي او یکجهتۍ په غرض مظاهره هم کړې دي. د طالبانو او حکومت ترمنځ د مذاکراتي عمل مستقبل او پوزي هدفي عملیاتو په اړه تفصیل درته د ریپورت کې وړاندې کوو.
که یو طرف ته د حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو عمل د تیرو اتو ورځو راسې ولاړ دی او د مذاکراتي کمیټو غونډه نه ده شوې، نو بل طرف ته قبایلی سیمو کې د وسلوالو په پټنځایونو د پاکستانی پوز د بمباری سلسله هم جاری ده چې پکې پاکستانی پوز د یو شمیر ملکی او غیر ملکی وسلوالو د وجنې او د وسلې ذخیره تباه کولو ادا کوي. داسې صورتحال کې کراچۍ او لاهور کې تحریک انصاف او متحده قومي موومنت سره د بازي نورو سماجي ادارو او عام خلکو د پاکستانی پوز د دې ګام ستاینه کړي او د دوی سره د یووالي په غرض لاریون هم کړي دي. د وسلوالو خلاف د پاکستانی پوز کاروایی سمره اثرناک ده او د دې د نقصان نه به عام خلک تر کم حدا په امان وي. په دې اړه د دفاعي چارو کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی لیفټنن جنرال طلعت مسعود نه تپوسو کونو دوی
فوز ډیر کوشش کوي چې د عامو خلکو وجنا نوي یا بیخي کموي، خو کله چې دا قسمه کارویان کیږي نو ظاهره خبره ده چې دې کې عامو خلکو او د هغوی ودانو ته زیان رسی. هر څوک فوز خپل کارویان د استخباراتو په بنیاد ډیر په احتیاط کوي، خو بل طرف ته وسلوال هم بے ګناه خلک وجني او که د دوی خلاف داسې کاروایی ونه شو نو بیا به څوک د دوی مخه نیسي. البته فوز او استخبارات دې لړکی ډیر خیال کوي چې عام خلک مړ نشي او بے گناہ خلک اونه وجلی شي.
د حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل او دې دوران د طاقت استعمال په حق لا چې مشال ریډیو د سیمایزو چارو د کارپو خادم حسین نه تپوسو کو نو دوی چې حکومت سره هیڅ تګلاره نشته او دوی یوازې وخت تیروي. خادم حسین زیاته کړه
حکومت د غاړې یو جامع تګلاره د نشتوالي په سبب داسې ښکاري چې د رد عمل یا د غبرګون فضا ده چې کله د خبرو اترو خبره د هغه غاړې نه شروع شي نو دوی هم خبرو اترو خبره شروع کړي او چې کله د هغه غاړې نه څه حمله وشي او خصوصا په امنیتي چارواکو نو دوی هم د حملې کولو کوشش کوي. بیا په حمله کې د غټو وسلو استعمال کوي. دا ډېر لوی امکان موجود دی چې د غټو وسلو استعمال سره به هغه خلک چې د دې جنگ ایسه نه ده هغې ته به زیان رسي، تاوان رسي. نو بنیادي طور که فرض کړه دوی جامع پالیسي جوړه کړې وي نو هغې کې به د مفاهمت خبره به هم وه او هغې کې به د ترهګر ګوندونو په ضد د طاقت استعمال به د استخباراتو په بنیاد او هغه به هدفي و.
د خادم حسین په خبره که پاکستان ترهګری ختمول غواړي نو یو با د دې لپاره واضحه کړنلار ټاکی او په هغه با سنجیدګی سره عمل کوي او بل با نور ملکونو کې د مداخلت پالیسي نه لاس پسر کیږي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د خیبر پښتونخوا پخوانی د اطلاعاتو وزیر او د عوامي نشلل ګوند مرکزی مشر میا افتخار حسین سوات منګوره کې په یو هنګامي خبری غونډه کې ویلی دی چې حکومت د وسلوالو سره کوم د خبرو اترو عمل روان کړي دوی ته قبول نه دی او حکومت د وسلوالو خلاف عملیات شروع کړي. په دې حق له نور تفصیل د ریپورت کې
میا افتخار حسین سوات منګوره کې خبریالانو ته یو غونډه کې ویل چې مرکزی حکومت د کوم خلقو سره په کوم خلقو د خبرو اترو عمل روان کړی دی هغه ټول بې معنی دي او دوی ته قبولی نه دي.
نن چې کوم دی د دې سر نه دی معلوم، د دې مطلب چې نه مشر معلوم دی نه اونرشپ معلوم دی او نه پکې سنجیدګي ښکاری. دا غي نه باوجود مونږ د مذاکراتو مخالف نیو، خو د مذاکراتو په نوم د قوم سره لوبې کول او د قوم جون سره لوبې کول د دې اجازت مونږ چاله نشو ورکولې. آئینی ذمہ داری به پوره کوي چې کای کاروي کوي، حکومت له پکارې چې دغه خلاف سخته کاروي وکړي.
دوی زیاته کړه چې وسلوالو طالبانو سره دوی هم خبرې اترې کړې وې، ولې هغه ذمہوار خلقو یعنی د حکومت لخوا ټاکلې شوي تنانو او بیا د وسلوالو طالبانو غړي هم با اختیار وو.
کله چې مونږ مذاکرات کول نو مونږ سره مذاکرات هغه خلکو کول چې دلته انوالو، یعنی مونږ سره صوفی محمد صاحب کول نو هغه ډایرکټ دلته په مسالو کې هغه انوالو، دا هغه محمد علم صاحب او ورسره چې کم دینو دا هغه ترجمان هغه به مونږ سره، او د فضل الله چې کم دینو محمود کمانډر او مسلم هغه به مونږ سره چې کم دی په مذاکراتو کې باقاعده ناستو او هغه به مونږ سره مذاکرات کول، یا غزوان کمانډر چې کم دی نو دا هغه مطلب خاص الخاص سړیو جنگجو ای کمانډر اب مونږ سره مذاکرات کول. نو زمونږ مذاکرات د طالبانو د طرف نه هم معلوم خلکو او دا هغه خلکو، او د حکومت طرف نه معلومه د حکومت خلکو، لہذا پای کې ډیره زیاته سنجیدګي و.
مې افتخار حسین په دغه موقع تورونه اولګول چې وسلوالو طالبانو په سیمه کې خپل عملیات جاری ساتلي دي، او دغه عملیات صرف په خیبر پختونخوا کې نه بلکې ټول ملک کې روان دي، ولې صوبایي او مرکزی حکومتونه پرې غلي دي او وسلوالو ته په پارلیمان کې ناس خلق مرستې ورکوي.
د تیرې سمودې راهیسې د پاکستان حکومت د امن لپاره د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو خبره کوي، خو پوښتنه دا ده چې وسلوال طالبان څومره دي او دوی ته د دوی د فعالیتونو او کارویانو لپاره پیسې له کومې راځي. د دې پوښتنو جواب د مجید بابر د ریپورت کې ورو.
د تیرې یوې لسیزې نه د پاکستان امنیتي سرتیری او نورې ریاستي ادارې په دغه هیواد کې د وړو لویو وسلوالو ډلو سره جګړه کې بوختې دي. د دغه وسلوالو ډلو پر ضد په لسګونو واړه لوی عملیات هم شوي دي، خو د دې هر څه باوجود په عامه توګه په ټول پاکستان کې او خاصه توګه په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د پاکستاني طالبانو بریدونه دوام لري. د تیر کال د مئی د میاشتې د پارلماني ټاکنو نه پس د مسلم لیگ نواز ډلې په مشرۍ کې موجوده حکومت دغو طالبانو سره د خبرو اترو فیصله کړې ده. اوس پوښتنه دا ده چې په جدید وسله سنبال د دغه هیواد پیاوړی پوز ولې دغه وسلوالې ډلې د مینده نشي وړلې؟ آیا د دوی افرادي او مالي قوت دغه هیواد د پوز نه زیات دی که څنګه؟ د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبریال صفدر داوړ وایي چې د په ذاتي توګه دغه پوښتنه د پاکستاني طالبانو د وجل شوو مشرانو بیت الله محسود او حکیم الله محسود نه کړې وه، نو هغوی ورته د وسلوالو د شمیرې په اړه ویلي وو.
بیت الله محسود د پخپل را کړې وه، دوا کړې وه چې مونږ تعداد 300,000 نه قبایلي لکو کې پورته لاړو، بیا د دې خپل تنظیم کار وي خپل تنظیم، نو دا کې بیا قسمه قسمه قوتونه سپورټ کوي، قسمه قسمه مالی خلک یې سپورټ کوي، قسمه قسمه خیراتي طبقې دي هغه سپورټ کوي، قسمه قسمه څوک په پښتونولي ولاړ وي سپورټ کوي، څوک په اسلام ولاړ وي سپورټ کوي.
خو په پېښور کې سیډونکي او خبریال مشتاق یوسفزی بیا د وسلوالو طالبانو شمیره کمه ښایي او زیاتوي چې دوی ته زیات طاقت د ناکامه پوځي عملیاتو له وجې هم ملاویږي.
نو په حل باندې کم از کم 4,000 شپږ زره پورې به د دوی تعداد وي چې تاسو کوم لاغون کې خو دوی منظم جنگ سره هم نه کوي، کم چې دو ملکونه په خپل منځ کې کوي، دوی چې دوی خلاف چې کله کاروایي وشي دوی غزې پرېږدي دوی بل لکې ته لاړ شي. او دا ثبت ده چې پاکستان په کومه ځای نشته چې دوی بهر ځای کې خپل فوجي ودرېږي خپل ملکیه پولیس ودرېږي، نو دا خلک د دغه نه پیدا والي دوی نورو لکو ته لاړ شي خاموشي اختیار کړي، او چې کله بیا حالات کم شي بیا دوی کوریله جنګ شروع کړي.
دا چې آیا د پاکستاني طالبانو لیکو کې په قبایلي سیمو کې میشتو د ټولو قبیلو خلک شامل دي او کنه، او دا د دغه وسلوالو ذاتی فیصله وه چې دوی سره مل شي. د باجوړ قبایلي سیمې یو قبایلي مشر ملک تولا وایي چې د وسلوالو طالبانو په لیکو کې شامل خلک په قبیلوي نه بلکې په ذاتی حیثیت شامل شوي دي.
څنګه لاړم ته پوسنه وکړه په ټولو کلو کې
نو چې ما څو کسان د تاسو کلی کې ورکی زه به هغه په بتلی کنه کنالتا ټول ټال ما د سیونی مشر کسان مې حساب کړل د مړول او واړه ما مونږ د لوی ما مونږ او دا پنځو سم په سیده سره چارمنګ او دا کمانګر او د عثمان خیل او سلاري ځان او ګف کم دی غانې متله ګروپ پکې ده پنځو سم په سیده سره ورواچول نو تاسو کسان مې حساب کړل ټول باجول
دا چې تحریک طالبان پاکستان د خپل وسلوالي مبارزې لپاره مالی مرسته کوم لارو ترلاسه کی د دې پښتنې په جواب کې د قبایلی سیمو لپاره د امنیت پخوانی سیکرټری بریګیډیر محمود شاوای
اوس د پوری سیمو دی زیات کی خو خاص کر تاریخ طالبان دی د القاعده لاندې کار کول او څه پیسې با ریور کول او څه پیسې دی بار دلس
پاکستان زمکنی او هوائی ځواکونه دعوه کوي چې په یو شمیر سیمو کې د پاکستانی طالبانو پټنځایونه پنه خکړی او لسګونه وسلوالی وجلی خو بیا هم په خیبر پختونخوا کې د تشدد لړۍ دوام لري
که پښتو وای مشال ریډیو ور
د خیبر پختونخوا کوهاټ کې شوې د پرونی چاودنې لوجه د مړو شمیره دیار لسو تر رسیدلې حکومت ویلي متاثره خاندانونو سره به مالی مرستې کوي د دې پیښې پلا د میجر مزګل په نامه وسلوالی ډلې قبوله کړې ده نور حال دی ریپورت کې
پس کوهاټ کې د شیوی بامی چودنې له عمله د وژل شو شمیرا دیار لسو ته ورسېده روغتیایي چارواکو په خبره چې په دې چودنې کې تر نه هیڅ پورې کسان په نخښه شول چې پکې زیاتره د استرزو او رغزو سیمې اوسیدونکي دي چارواکي وایي چې په پیخه کې لس کسان زې په زیمر شوي دي او یو هسپتال ته درسولو نه مخکې ساور کړه په کوهاټ کې د کیډي هسپتال مشر چارواکي ډاکټر سمین جان مشال لوډیو ته وویل چې شپږ زخمیان د نور علاج لپاره په خبر ته منتقل کړي دي چې په هغه کې د زیاتره حالت خنه وو نوموړي تکړه چې په دې کې دوه زخمیانو ساور کړه او د نورو درملنه د ریډینګ هسپتال کې روانه ده د اتوار په ماسپخین په کوهاټ ښار کې د پولیس لاین سر نږدې په استرزو هډه کې د شوي د دغې بامی چودنې مقدمه په سیټي تانې کې درج کړی شوه په کوهاټ کې اډیشنل مرستیال کمشنر کامران خان مشال لوډیو ته وویل چې د دغې چودنې وروسته د کوهاټ ښار په بیلابیلو برخو کې سخت امنیتي ګامونه اوچت کړی شوي دي کامران خان د مل چې متاثره خاندانونو سره د حکومت لخوا د مرستې اعلان شوې دی او ډېر ژر به هغوی ته د دې معایزه ورکړل شي بل خوا د پیښې په اړه د پلټن وروسته اډیشنل مرستیال کمشنر اوویل چې دغه چودنه د ریموټ کنټرول په وسیله شوې ده چې پکې 15 کیلو بارودی مواد د کچرې په منځ کې پټ کړی شوی وو چې هدف یې عام خلک وو د دغه پیښې په اړه د میجر مزګل په نامه وسلوالې ډلې پر غاړه واخیستله
مشال ریډیو ته غواګی شمالي وزیرستان خلک وایي د غیر یقیني صورتحال سره مخ شوی او هیڅ فیصله نشي کولای چې څه وکړي دوی کله خپل سیمو ته ستنېږي او کله واپس کړي بنو توړي دا خلک ګیله کوي چې حکومت ورته صحیح صورتحال نه څرګندوي دی ریپورت کې تفصیل اورو
نمیر علی نا اوس مهال هم یو شمیر کډوال راوتی چې په بنو کې د کرایو په کورونو او خلکو سره په حجرو کې ډیر شوی دوی وایي دولت نه ورته سه انتظام کوي او نه هم ورته صحیح حالات په ګوته کوي چې په یو طرف باندې شي د میر علی اوسیدونکي شریف الله وایي
سیک ټلیفون نچگاوی چھوٹا ٹلیفون نچگاوی کنٹرول روم ول ویجے مشتا معلومات نشتا پولیٹیکلی ویجے مشتا معلومات نشتا تخیر میری تانا معلومات ہوگی
حکمت اللہ وائی خلق دا پریشانے سرا مخشوی او ہمیشہ دا یرے پا حالت کی دی
دو خلق پریشان نہیں کنا خلق دیر با ایجی پوشوے وہ چکی ما گاڑا پہ بدرائی ذرا ملاوے دو آپ شپیر ذرا ایس ملاوے جی دولتا کی دیر پریشانے یہ حالات تھی ہر سڑائی ڈری جدا کانڈا چھ پمورو نشی کنا کلیئر سچویشن
د قبائلی سیمو لپاره قدرتی آفتونو سره د مبارزې اداره ایف ڈی ایم ای مشر ارشد خان سره مهم تماس ونیو او ترې نامو پوښتل چې آیا د کډوالو لپاره د انتظام په اړه ورته څه ویلي شوي. نو دو یوې فلحال داسې د عملیاتو هیڅ فیصله نه ده شوې.
تر کې پوری ګورمنت یو فیصله نه کړې چې دغه د اپریشن کو او هغه لاخه اپریشن زون نوټیفای کی. دا هغه ورزنه باندې نه موږ هغه طرف ته نشو ځکه البته موږ خپل ځان خبر ساتو بلو کې زموږ ټیم ناشته او هغه حالات باندې نظر ساتي.
د شمالي وزیرستان خصوصا میر علي خلک وایي دولت باید دوی ته صحیح صورتحال واضح کړي چې زړونه یې په یو طرف باندې شي او سیمه کې وخت په وخت چې هدفي عملیات کوي نو د عامو خلکو ژغورنه هم یقیني جوړه کړي.
د مشال ریډیو خبرونو کې د روانې غړې نیمایي ته رسیدلی یو. 5:30 بجې د مجید بابر نه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستانی طالبانو لوړ پوړی مشر عصمت الله بیٹھنے نن په شمالي وزیرستان کې وجل شوې. استخباراتي چارواکو ځای خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې عصمت الله بیٹھنے د هغه موټر چلوونکي او د ساتونکو نن غرمه هغه محل وجل شوې چې د میرانشاه په درگاه منډې سیمه کې نامعلوم وسلوالو پر ډزې وکړې. په کراچۍ کې د سی آی ډی پولیسو چارواکي وایي چې په اورنګي ټاون سیمه کې د پنجابي طالبانو یو مهم مشر سعید زمانی ولې. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د سی آی ډی پولیسو ایس پی فاروق اوان وویل چې کمانډر سعید زمانی چې وزیر په نامه هم پیژندل کېدو له هغې وسلو بارود هم نیولي. نوموړي زیاته کړه چې یاد کمانډر به په کراچۍ کې له خلکو کلنګونه غونډول او په وزیرستان کې به یې پاکستاني طالبانو ته لیږل. د عوامي نشتر ګوند یو مرکزي مشر میا افتخار حسین وایي د پاکستان حکومت چې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو کومه پروسه روانه کړې هغه دوی ته د منلو وړ نه ده. نوموړي دا خبرې پرون په منګور کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د افغانستان د کونړ والي شجاع الملک جلاله وایي په غازی آباد کې د افغان پوسټ په ارمځای د برید د 303 افغان عسکرو او پاکستاني طالبانو جوړه کړې وه. خیبر پختونخوا حکومت وایي چې په صوبه کې د ترهګرۍ له امله تر اوسه شاوخوا 950 سکولونه زیانمن شوي. دا خبره د تعلیم صوبایي وزیر محمد عاطف پرون له مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وکړه. نن په ټول بلوچستان صوبه کې د پولیو ناروغۍ پر ضد د ساسکو ورکولو درې ورځنې مهم پیل شو. د صحت صوبایي سیکرټري صبور کاکړ مشال ریډیو ته ویلي چې دوی د دې مهم د ترسره کولو لپاره 6000 ډلې جوړې کړې. د عراق په بیرابیلو برخو کې تیره ورځ په بمی بریدونو او وسلوالو نښتو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي. د یورپی یونین د بهرنۍ تګلارې مشر کیترین اشتن نن یوکرین ته د دوه ورځنی سفر ځي.
مجید بابر درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سپام وکړئ چې د پاکستان کورونی ورځپاڼو په خپلو اداریو کې په کومو موضوعاتو لیکنې کړي ول د دې مهم ټکی درته وړاندې کوو. دا غې نه پستر تازه منګه همکار بوریوال کاکر د نړیوالو مطبوعاتو د مهمو لیکنو غټ ټکی دراوروي.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې طالبانو کمیټې مشر مولانا سمیع الحق ویلي دي که حکومت د جنگبندۍ تحریري ضمانت راکړي نو طالبانو نه به هم ترلاسه کړي. طالبان مذاکرات غواړي او جګړې له وجې دواړو ډلو ته نقصان رسی. ادارې لیکي چې دې حقیقت نه څوک انکار کېدی نشي چې په اولسي کچ د طالبانو لخوا د مذاکراتو پیشکش سره سره په سکیورټي فورسز حملو او بمی چاودنو باوجود حکومت د تحمل او برداشت مظاهره وکړه. خمومند ایجنسی کې د دریش اف سی اهلکارو د وجنې ورستو حکومت سره طاقت د استعمال نه باوجود بل کملاره پاتې نشوه. ادارې لیکي چې طالبان اوس هم دا خبره کوي چې دوی آئین نه مني ځکه چې دی یو شق هم اسلامي نه دی. نو طالبان دی وایي چې دوی کم د شریعت پابندي په سونو بې ګناه خلک په ځان وژن کې بریدونو او بمی چاودنو کې وجل شریعت خود دې اجازه نه ورکوي. ادارې په اخیره کې لیکي چې طالبان نه خو آئین مني او نه تر هغهري کاروایانی پریږدي او په زائد دي چې په خپل جنگبندي وکړي. د حکومت نه دا مطالبه کول چې د جنگبندي تحریري ضمانت دی راکړي د دې هیڅ جواز نه جوړيږي. مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د قطر پخوانی وزیر اعظم حماد بن قاسم سره ملاقات پر مهال د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی وو چې پاکستان صرف په پاکستان کې نه بلکې درست نړۍ کې امن غواړي ځکه چې د ترهګرۍ د ټولو زیات نقصان پاکستان ته شوی دی. ادارې لیکي چې درست نړۍ کې امن د پاکستان خارجه پالیسۍ بنیادی حصه ده. د نړۍ په کم یو ملک کې که بد امنی وي نو اثرات یې ګاونډي او خواوشا ملکونو ته رسي او په یو ملک کې امن تر هغه وخت نشي راتللی تر څو چې ګاونډي کی
امن نوی. اداریه لیکی چه موجوده وقت که پاکستان دو قسم مشکلاتو سر مخ ده، یا خواه قوتون دی چه پا ملک دا امن و امان مسئله جوڑه کرده، هر اورز بم دماکی کیگی چه پا که پسونو بیگونه خلق وجله کیگی، تر هگر چه کله هم اغواری نو حمله وکری، بینکونه لوتله کیگی، بطه اخسته کیگی او دا طول کاروایان تربیت یافته مجرمان کوی. دویلا دا تربیت سوک ور کوی، پا ده که دا دیر و ملکونو استخباراتی اداره ککری دی چه مقصد دی پاکستان کمزور کول دی. بلخوا افغانستان دا قسمه پروپیگنده کوی چه پاکستان دا زن علاقونه طالبان پا افغانستان کی کاروایانه کوی. اداریه پا اخیره کلی که چه پاکستان پا شمالی علاقو که دا زن غیر ملکیانو موجودگی دا چانه پتانه دا او دا هغه کسان دی چه پا خپل ملکونو که حکومتونو تا مطلوب دی او دوی پا وجه پا پاکستان دا الزام لگی چه دا خلق دا پاکستان نا پا نور ملکونو که حمله کوی. خو حقیقت دا ده چه پاکستان که پناه اخستون که ترهگر پا پاکستان که دا تخریبکاری زیموار دی.
دسیم حالات او دا نڑای مطبوعات.
فرانس پریس خبری اجانس لیکلی دی چې سعودي عربستان په دې لټه کې دی چې له پاکستانه درنې وسلې واخلي او په شام کې یاغیانو ته ورکړي. د اجانس په لیکنه د سعودي عرب چارواکي له پاکستانوي چارواکو سره پر دې خبرې کوي چې د جهاز او ټینک ضد وسلې ځینې واخلي او هغو ډلو ته یې ورکړي کومې چې په شام کې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد په جګړه بوخت دي. امریکا تل په شام کې یاغیانو ته د داسې وسلې ورکړه له دې کبله رد کړې ده چې د هغوی په وینا دا به د سختدریځو لاسته ورسي. خو د شام د اپوزیشن چارواکي وایي ښایي چې په جنیوا کې د خبرو اترو تر ناکامې کېدو وروسته امریکا په خپل دې دریځ کې نرمي راوستې وي. سعودي عرب له پاکستانه د انزا په نامه هغه توغندي غواړي کوم چې پر اوژه ګرځول کېدای سي او د جهاز او ټینک ویشتلو جوګه وي. اجانس په سعودي عرب کې د یو سرچینې له خولې لیکي چې دا وسلې به له پاکستانه تر اخیستل کېدو وروسته په اردن کې ځای پر ځای سي او بیا به د شام یاغیانو ته ورکړل سي. خو اجانس وایي چې پاکستانیو او د سعودي عرب چارواکو د دې خبر پخلی نه دی کړی چې ګواکې رښتیا هم سعودي عربستان له پاکستانه داسې وسلې اخلي. د اجانس په لیکنه دا په داسې حال کې دا چې د شام د اپوزیشن مشر احمد جربا په تیره اونۍ کې د هیواد په شمال کې له یاغیانو سره ژمنه وکړه چې په لنډ وخت کې به دوی درنې وسلې ترلاسه کړي. بل پلو د کینیډا د راډیو ویبپاڼې په یو مقاله کې لیکلی دي چې افغان طالبانو له امریکا سره هغه خبرې اترې درولې دي د کوم هدف چې له طالبانو سره بندي امریکایي عسکر خلاصولو. ویبپاڼه لیکي وسلوالو طالبانو اسوسییټډ پریس خبري اجانس ته په لیږلې لیک کې ویلي دي چې دوی دا خبرې اترې په افغانستان کې د روان سیاسي حالت له کبله ځنډولې دي. خو هغوی دا نه دي ویلي چې له سیاسي حالت څخه د دوی مراد څه دی. د ویبپاڼې په لیکنه د دې خبرو اترو هدف دا و چې امریکا به د افغان طالبانو 15 هغه لوړپوړي مشران خوشې کوي چې په ګونتنامو زندان کې دي او طالبان به هغه امریکایي عسکر پرېږدي کوم چې په 2009 کال کې دوی نیولی و. ویبپاڼې لیکي د امریکایي عسکر په وروستي ځل په تیر دسمبر میاشت کې په یو ویډیو کې ښودل سوی و او ښایي چې د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې چیرې ساتل سوی وي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
په یوکرین کې د لری کړه شوی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د نیونې حکم شوی دی. هلته د یورپي ټولنې بهرنیو چارو تګلارې مشره کترین آشتن د یوکرین په دوه ورځني سفر د نوموړې د هیواد له نوي لنډمهالي مشرتابه سره د سیاسي بحران او اقتصادي ثبات په اړه خبرې کوي. په دې حقله د مشال ریډیو د مرکزي څانګې رپورټ درته پامیر ساحل ته راوړوي.
د اروپای ټولنې بهرنیو چارو تګلارې مشره کترین آشتن پر داسې وخت د اوکراین په سفر ده چې په تیرو درو ورځو کې په هغه هیواد کې لوی بدلونونه راغلي دي. د هیواد پارلمان ولسمشر ویکتور یانوکوویچ له دندې لرې کړ. د اپوزیشن یو مشر الکساندر تورشینوف یې د پارلمان مشر یا سپیکر وټاکه او بیا یې تورشینوف لنډمهاله ولسمشر او وزیر اعظم هم وټاکه. نوموړي پر پارلمان غږ کړی دی چې تر سبا دې پر ملي یووالي ولاړ حکومت سلا شي. د یکشنبې یا اتوار په شپه تورشینوف په ټلویزیوني وینا کې وویل د لومړیتوب به اوکراین له ویشلو راګرځول وي.
ناشه پرشه زودنیا
دای وای دا محل زموږ لومړی دنده د جګړې پای ته رسول د کنټرول نوی کول همکاري او په هیواد کې د قانون واکمنی راوستل دي ټول ځانګړي ځواکونه او کورنۍ سرتیري خپل مرکزونو ته استوو د سولې او نظم پر ځای کول او د ډلو سالاري مخه نیول زموږ کار دی موږ باید د بلتون پالۍ او د اوکراین ځمکنۍ بشپړتیا ګواښونو ته سخت ځواب ووایو تورشینوف پر دې خبرې ټینګار وکړ چې له روسیې سره به ښه اړیکې ساتي هلته د لرې کړل شوي ولسمشر ویکتوریا نوکوویچ د نیونې امر هم خپور شوی دی پر هغه د خلکو وژنې تور دی دا خبره د کورنیو چارو لنډمهالي وزیر ارسین اواکوف د فیسبوک پر پاڼه خپره کړې ده د اوکراین د مالیې لنډمهالي وزیر یوری کولوبوف د دوشنبه پر ورځ وویل هیواد یې د 15 اربا یا میلیارد امریکایي ډالرو بهرنیو مرستو ته اړتیا لري د اروپایي ټولنې بهرنیو چارو تګلارې مشره کیترین اشټن د مالی او اقتصادي ستونزو د هواري اقداماتو په اړه له اوکراینیو مشرانو سره خبرې کوي د روغتیا وزارت وایي د تیرې اونۍ په ناکرارۍ کې له 80 زیات کسان وژل شوي او ګڼ شمېر ژوبل شوي دي
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجره په 3:30 بجې سروي په 4:30 بجې
د برتانیا نه شایع کیدونکو د ګارډین ورځپاڼې په ویل کنه کې په شام کې د یو باغی کمانډر د وجنې په یادولو سره ویل شوې چې په دغه هیواد کې د جهادي ډلو ترمنز روانه جګړه خای نور هم سخت شي د دې لیکنې غټه کې د هارون بچا نه وو
برتانوی ګارډین ورځپاڼې لیکلي د ابو خالد السوري په نوم په شام کې د اغیانو یو کمانډان د تیریتوار پر ورځ د یاد هیواد په الیپو خار کې په ځانمرګي برید کې ووژل شو نوموړی چې د سلفي اغیانو د ډلې اشرار الشمس کمانډر وو د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن سره یو ځای جنگیدلی وو او د دې ډلې اوسنی مشر ایمن الزواهری ته نږدې تن وو لیکن زیاتوي د السوري وجنبه په شام کې د اسلامي یاغي ډلو ترمنځ روانه جګړه نور هم سخت کی په شام کې د بشري حقوقو د څارې وډل وایي پر نوموړي برید لال قاعده څخه جلا شوی د عراق د اسلامي امارت په نوم یې وډل کړل دی او دا چې السوري په عراق او افغانستان دواړو هیوادونو کې د امریکایانو پر ضد جنگیدلی دی وسپانې د وشامي یا غیتن خبر راغستې چې ویلي دي د السوري په وجلو سره د عراق اسلامي امارت ډلې امریکا ته یو تحفه ورکړه د السوري ملګرو یا غیانو بیا پر ټولنیز میډیا د نوموړي انځورونه خپاره کړي او دغه د وجنې غندنه کړې ده د یا غیانو په دې ویلو سره چې د عراق اسلامي امارت له حده تجاوز کړی دی د السوري د غچ اغستلو خبرداري ورکړې ده د عراق اسلامي امارت په نوم د اسلامي اغیانو د غډله وړه خو په سیمه کې یو تکتوره ډله ګڼل کیږي چې د شام په گاونډي هیواد عراق کې د سنی سختدریزه مسلمانانو لمنځه جوړ شوې ده اشرار الشمس ډلې ته نږدې سرچینې وایي چې وژل شوی کمانډان ابو خالد السوري په شام کې د اغی ډلو ترمنځ د روانې جګړې مخالف وو د القاعده مشر ایمن الزواهری تیر کال لومړی ته دنده سپارلې وه چې خپل نفوذ څخه په استفادې د جهادي ډلو ترمنځ جګړه پای ته ورسوي
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیارتا یو ډاله
د تیخو ګلابا یت سرسه ګلابا
د غلړی به دوام لري خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري اوس په پکې د همت ناکو جنکو د کامیابو خبره هم کو
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې دا هغه ځال ته کې خپل خلکو سره هغه شریک کړم
سروې تاسو د نهې پر ورځ د مازیګر په 4:30 بجې او د خالی په ورځ د ماسپښین په 3:30 بجې اورېدل مه هېروئ
مشال ریډیو ته غوږی په پا پاکستان کې میشت رجسٹرډ افغان کډوالو ته بعد سبانا د زاړه پی او آر کارډونو په بدل کې د نوي کارډونو ورکولو پرانست کیږي د یو ان ایچ سی آر په پاکستان کې ویان دی چې د کډوالو لپاره به په ټول ملک کې ګڼ شمیر مرکزونه جوړول شي او دا عمل به د روان کال د جون د میاشتې پورې جاری وي تفصیل په دې رپورت کې
په پاکستان کې میشت د افغان کډوالو د اسارتیا موده د 2015 تر اخیره د غزولو وروسته د رجسٹرډ افغان کډوالو ته بعد سبانه نوی پروف اف رجسٹریشن یعنی پی او آر کارډونه ورکول کیږي د ملګری ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر به د سفران وزارت په مرسته د ملک په مختلفو سیمو کې جوړ کړی شوی 34 سنټرونه رجسٹرډ افغان کډوالو ته نوی پی او آر کارډونه ورکوي په لومړي پړاو کې به رجسٹرډ افغان کډوال د کوټه کراچۍ پینډۍ او هریپور کې جوړ شپږو سینټرونو خپل کارډونه ترلاسه کولی شي او په خیبر پښتونخوا کې میشت کډوال بعد راتلونکي میاشتې وړومبۍ یا دویمې اونۍ نه خپل کارډونه د صوبې په مختلفو سیمو کې جوړ شوو سینټرونو ترلاسه کولی شي. د یادې شوې ادارې ویاندې دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې رجسټرډ افغان کډوالو ته به نوي کارډونه د پخواني کارډونو په بدل کې ورکړې کیږي او د یوې کورنۍ مشر کولی شي چې متعلقه سینټر ته لاړ شي او د زړو کارډونو په بدل کې د خپل فامیل نوي کارډونه راوړي.
سبا سکم پیو آر کارڈ رینوئل پروجیکٹ شروع کی جی دا صرف اور صرف دہا کا کارڈو دا پارا بھی چکم پا 2012 کارڈ کی ایکسپائر سے ہوئی ہو دا دا پروجیکٹ دمیان زبا تقریباً شپار اصلا کا افغانا انو دا نیوی پیو آر کارڈو نا اور کال کی جی دا پخوانی کارڈو پا بدلا باندی دا نیوی کارڈو نا مدہ دا 2015 کال دا دسمبر دا آخر پوری دا پیو آر کارڈ رینوئل چکم پروسیس دی دا با دا جون دا آخر پوری بائی ہاغا ماشومان چی نیوی پیدا سوی دی آغور رجسٹریشن با ہم کی جی او ہاغا ماشومان چو سے عمرونا دا 15 کلو سے زیادہ
په پېښور کې میشت یو افغان کډوال محمد جاوید وایي چې پی او آر کارډ موده یې پوره شوې وه او پولیسو به تنګولو، اوس د نوي کارډ په ترلاسه کولو به دا ستونزه تر ډېره حده کمه شي. سفران وزارت وایي چې ملک کې د 10 لکو نه زیات غیر رجسٹرډ افغان کډوال میشت دي. مشال ریډیو چې کله د دنیا اسلم خان نه وپوښتل چې د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو ته به هم پی او آر کارډونه ورکول کیږي، نو په جواب کې نوموړی وایي
دا نوې رجسٹریشن نه وي. د غیر رجسٹر شوي افغانانو لپاره پاکستان حکومت د آی او ایم سره ډسکشن روان دی او هغه سره هغه به یو مختلف پروجیکټ پلان کوي چې په کوم کې هغه افغانان نه چې آلریډي د نادرا سره رجسٹر دي، بلکې هغه افغانان چې په غیر قانوني طور پاکستان کې اوسېږي هغه به رجسٹر کوي او د هغه د واپس افغانستان تک د پاره به بندوبست کول کیږي.
دنیا اسلم خان زیاته کړه که څوک د خپل کارډونو په حق له معلومات کول غواړي چې کوم سینټر نه یې ترلاسه کولی شي، نو د خپل پخواني پی او آر کارډ نمبر دی د موبایل میسج د لارې 7000 یا 0000 باندې ولیږي، نو ورته به په جوابي پیغام کې وویلی شي چې کارډ د کوم سینټر نه ترلاسه کولی شي.
پام کوه، جال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
لیکه چې تیر دی نه بازی د خجی سره پام کوه.
ګورګین صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس پر اخلو بخوند.
ګرانو اوریدونکو، د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
چشتن خاخ ته د چشتن خاخ
زده خبرو.
اوی 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 خودر ته وای دی میو جی پام کوه.
د مشال رادیو مزاحیه پروگرام پام کوه هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ د امان الله ناصر سره
پام کوه
او ریدلې مه هېروي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی پام کوه. د ټوکو ټخالو خبرونه به سبا له درته وړاندې کوو. خو ورځو اوس یو بل ریپورت ته. د افغانستان د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د ملي پوز د کسانو د وژل کېدو د پیښې په اړه نوي حقیقتونه رامنځته شوي دي. چارواکي وایي چې دریو افغان پوځیانو د دغه برید کوونکو سره لاس درلود. په دې هکله تفصیل درته زموږ همکار احمد تکل وړاندې کوي.
د کونړ والی په غازی آباد کې د ملي اردو پر قرارګاه د وسلوالو طالبانو برید هغه د سیسه بولي چې د دریو افغان سرتیرو او پاکستانی طالبانو لخوا جوړه شوې وه. د افغانستان دفاع وزارت له دې مخکې ویلي و چې د ملي اردو 21 سرتیری له طالبانو سره له شپږ ساعته نښتې وروسته وژل شوي. خو د کونړ والی شجاع الملک جلاله وایي چې د ملي اردو دریو سرتیرو د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته دا امکان برابر کړ چې د ملي اردو قرارګاه ته ننوځي. ښاغلی جلاله له دې دریو کسانو څخه د یوه نوم قاري ولی او رحمان یادوي. د کونړ والی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه
مننه کوم که چېرې استخبارات مې مسله را کشف نکړه
زنه پویګم زمونږ استخباراتو ولې دا مسله نه د کشف کړي چې د شپې په درینی مو بجو همغه کسان پیره ولاړو او یو بل پیرادار چې له دوی سره شریک نه وو هغه یې شهید کړی او مخالفینو ته موقع برابر کړی چې ټولی او قرارګاته ورننوزی. د ملي اردو سرتیری چې ورختا راویښ شوی ډزې کړي د طالبانو یو تن وژلی او زمونږ د ملي اردو شل سرتیری شهیدان شول. جلالا وایي چې په دې جریان کې یو افغان سرتیری په تیښته بریالی کیږي، د پیښې حال چارواکو ته رسوي او په دې پسې نور ځواکونه سیمې ته رسیږي او له طالبانو سره نښته کوي. د کونړ والی دا یادونه هم کوي چې په دې وخت کې افغان امنیتي ځواکونه د هوایي ځواک د مرستې غوښتنه کوي خو هیڅ راز مرسته نه ورسره کیږي. د کونړ والی وایي افغان او پاکستانی طالبانو دواړو په دې حمله کې لاس درلود چې له برید وروسته د غازی آباد ولسوالۍ یوې سیمې ته تښتېدلي او د ملي اردو شپږ سرتیري هم له ځان سره بیولی دي.
و هم اوریدل چې په د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د وجل شو دغه افغان ملی کسانو چې کوم جسدونه دي دغه جنازې شوې دي هغه ته ملي فوز خپل ګارد افغان وړاندې کړی دی په هغه کې جنازه شوې ده. د دغه حق لباندې نور تفصیل درته دی ریپورت کې لرو.
دا د دفاع وزارت د تشریفاتو د قطې د سروت غږ دی چې د دوشنبه په ورځ د سهار په 2 بجو د کابل ښار له 400 بستر روغتون څخه پورته شو. په دې ورځ په یاد روغتون کې د هاغو 21 عسکرو تابوتونه یې خودل شوي وو چې د شنبه په شپه د کونړ ولایت د غازی آباد په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوي وو. په دې مناسبت په دې روغتون کې د غمرازۍ یو محفل تنظیم شوی و چې د دفاع کورنیو چارو وزیرانو، یو شمېر لوړپوړو چارواکو او د وژل شوو عسکرو خپلوانو پکې ګډون کړی و. د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدي وویل دا د امنیتي ځواکونو هغه منصوبینو چې د خلکو او هیواد د خدمت په لاره کې قرباني شول.
دوی ژوندی دي، زموږ اتلان دي، په قوي روحیه له دښمن سره وجنګېدل. دوی د لومړۍ ورځې له ژمنې سره سم چې هیواد ته به خدمت کوي، خدمت او سرښندنې وکړي. د دوی له وینې او لارې څخه به دفاع کوو.
د شنبه په شپه د کونړ ولایت د غازی آباد په ولسوالۍ کې د یوې امنیتي پوستې 21 عسکر د وسلوالو طالبانو په یو برید کې ووژل شول. دا عسکر چې د هیواد له مختلفو ولایتونو څخه وو، جسدونه یې د یکشنبه په ورځ کابل ته انتقال شوي وو. د دفاع وزارت چارواکو وویل د وژل شوو جسدونه به نږدې سیمو ته په موټرو او لرې ولایتونو ته په تیارو کې ولېږدوي او له کورنیو سره به یې مرستې وکړي. د وژل شوو د کورنیو غړو ویل په دې سرخندونو فخر کوي ځکه چې د هیواد او خلکو په خدمت کې شوي. دوی ویل دولت باید په راتلونکي کې د داسې پیښو مخه ونیسي. د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې ورور شهید شوی او د بامیان ولایت اوسیدونکي غلام حسین وویل
زما ورور 15 ورځې بیا پاتې بس نور وخت پوره شو په 13 کلان د خپل خوښه باندې وته زه د خپل خاورې دفاع کوم او زما خپل د ملک خدمت کوم. د حکومت نه دا توقع لرو چې آینده کې داسې پیښې مخنیوی وشي، داسې کوم کس چې دا کسان په یو په بل خرڅوي تلاش زیات شي چې داسې نفر ګیر کې زموږ د خاورې دښمنانو دا کار کړی.
زه د بامیانو د ولایت یم. زما زوی چې شاوخوا 4 کلن و شهید شوی، 3.5 کاله یې دنده ترسره کړه، واده او بچیان لرل. مور یې د زړه ناروغي لرله، هغه مو روغتون ته ورسوله. وړمه ورځ ټلیفون کړی و.
د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې په یاده حمله کې په سلګونو کورنیو او بهرنیو وسلوالو مخالفینو برخه اخیستې وه. په کونړ او ځینو نورو سرحدي سیمو کې پخوا هم داسې پیښې شوې دي چې په سلګونو افغان او پاکستانیو طالبانو یو ځای پر یوې امنیتي پوستې یرغل وروړی او افغان ځواکونو ته یې تلفات اړولی دي. د افغانستان د سیاسي چارو ځینې کتونکي په دې باور دي چې دا رنګه حملې د پاکستان د ځینو استخباراتي او پوځي کړیو په مرسته کیږي، خو دا هغه ادعا ده چې پاکستاني چارواکو تل رد کړې ده.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د مشال ریډیو د نه ساته خبرونو اخیری خبری غړی ته وګړي د قبایلی سیمو په حواله باندې ماهرین دارای لري چې دلته کې یو خود پرمختګ کارونه نشته دی، بل دلته کې ولسی واکمنی نشته دی چې د دې مسلو له وجې د غلطه کې کوم مشکلات او بدامنی رامنځته شوی ده. په کار دی چې د غلطه د سیاسي اصلاحاتو پروګرام وغځول شي او د ځایي حکومتونو لپاره انتخابات وکړل شي. همدغه لړک نن د پیخور په یو مقامی هوټل کې د فاټا ریسرچ سنټر د انتظام لاندې د بلدیاتی او یا د مقامی حکومتونو لپاره یو غونډه وشوه. په غونډه کې د قبایلی سیمو مشرانو او د عامو انتخاباتو د انتظام کارکونکو او هغې لپاره د نظام د نویت په اړه سلاګانې وشوې. په دې حقله تفصیل درته د ریپورت کې وړاندې کوو.
د فاټا ریسرچ سنټر د انتظام لاندې شوې غونډه کې د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي سیاسي او قبایلی مشرانو او د ژوند نورو برخو سره تعلق لرونکي کسانو ګډون وکړ. د فاټا ریسرچ سنټر مشر ډاکټر اشرف علي د غونډې د مقصد په اړه مشال لريو ته وویل،
د دې غونډې مقصد دا دی چې نن ګورګ تاسو ګورې په ټول ملک کې چې کوم دی د مقامي حکومتونو د قیام خبره کیږي، الته کې چې د الیکشن کیږي، انتخابات کیږي په ټول ملک کې او په بلوچستان کې هم بلکې تر سره شوې دي، نه د پارلیمنت هاوس نه، نه د پرایم منسٹر هاوس نه، نه د پریزیډنسی نه. څوک دا خبره کوي چې په فاټا کې د مقامي حکومتونو د قیام په حواله باندې څه هلې ځلې مخې ته نه راځي؟ بایلي علاقو د پاره د مقامي حکومتونو د قیام خبره شي، التکه یو داسې نظام را مخې ته شي چې هغه د خلکو دغه احساسي محرومیت ختم شي.
نو موږ اجازه کړه چې قبایلی سیمو کې د بلدیاتی یا ولسواکي نظام سره به دغه ځای عوامو ته د خپلو حقونو ترلاسه کولو لار جوړ شي. غونډه کې ګډون لرونکي د باجوړ ایجنسی قبایلی مشر شیخ جانزاده وویل چې د فاټا اصل مسله اف سی آر دی او د بلدیاتی یا ولسواکي نظام د ګټو لپاره لومړی د اف سی آر د ختمولو ضرورت دی.
هلته امن تعالی ترغه، هلته سکول نه، اسپتال نه، کچې ته استادان شته، نیم په چوټي او نیم په ډیوټي په خپل خو باندې حکومتي نظام اډورشتنه، هلته یو خلا ده، دولس تر اختیار نشته. نو لہذا موږ د دې لپاره غواړو چې لوکل باډیز الیکشن یا لوکل سیلف ګورنمنت چې وته موږ په پښتو کې ولسواکي نظام ویلی شو، چې دا د خیل د بنیاد نه ونیسي او د تحصیل په سطح او د ایجنسی په سطح د قام معلوم خلک د بالغ رای دهی د پټ پټ په بنیاد باندې وټاکل شي.
د بلدیاتی یو ولسواکي نظام د فاټا په امن امان کې د ونډې پاړه بریګیډیر ریټایرډ نذیر مومن ویناوا،
د فاټا امن امان باندې ډیر زړه پدی چې خلک به امپاور شي، خلک به سټیک هولډر شي، خلک به ځان د حکومت د سیستم یو حصہ غړي. پدی چې وسه پورې کوم فیصله کیږي نو هغه انتظامیه کوي، کوم فیصله چې کیږي نو پالیسنی د بل ځای ناراضي.
د پام ولډا چې په کال 2002 کې د هغه وخت وفاقي حکومت د فاټا لوکل ګورنمنت ریګولیشن په نوم د ولسواکي نظام لپاره قانون پاس کړی وو، خو د 12 کالو تیرې دوه پس هم په قبایلی سیمو کې بلدیاتی یا ولسواکي نظام نه دی عملي کړی شوی.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا 21 او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15300 15340 او په 15300 صافي اوریدل شي.
او اوس هم د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو په اخیری شیبه کې یو وار بیا مجید بابر تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستانی طالبانو یو مهم مشر اسمت الله بیٹھنے نن په شمالي وزیرستان کې وجل شوه. استخباراتي چارواکو ځای خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې اسمت الله بیٹھنے د هغه موټر چلون کې او د ساتونکو نن غرمه هغه محل وجل شوی چې د میران شاه په درگاه منډای سیمه کې نامعلوم وسلوالو پر ډز کړی. تر دا محل وسلوالو په دې اړه څه نه دی ویلي. په کراچۍ کې د سیلي پولیسو چارواکي وایي چې په اورنګي ټاون سیمه کې د پنجابي طالبانو یو مهم مشر سید زماني ولې له مشال ریډیو سره په خبرو کې د سیلي پولیسو ایس پی فاروق وان وویل چې کمانډر سید زمان چې د وزیر په نامه هم پیژندل کېدو له هغه وسلو باروت نیولی. نو موري زیاته کړه چې یاد کمانډر به په کراچۍ کې له خلکو کلنګونه غونډول او په وزیرستان کې به پاکستانی طالبانو ته لیږل. د عوامي نشر ګوندی او مرکزی مشر میا افتخار حسین وای د پاکستان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو کومه پروسه وړاندې کړې هغه دوی ته د منلو وړ نه ده. نوموړي دا خبرې پرون په مینګوره کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال کولې. د افغانستان د کونړ والي شجاع الملک جلالا وای په غازی آباد کې د افغان پوست په آرامځای د برید دسیسه درې افغان عسکرو او پاکستانی طالبانو جوړه کړې وه. د خیبر پختونخوا حکومت وای چې په صوبه کې د ترهګرۍ له امله تر اوسه شاوخوا 250 سکولونه زیانمن شوي. دا خبره د تعلیم صوبایي وزیر محمد عاطف پرون له مشال ریډیو سره په مرکه کې وکړه. نن په ټول بلوچستان صوبه کې د پولیو ناروغۍ پر ضد د څاسکو ورکولو درې ورځنۍ مهم پیل شو. د عراق په بیلابیلو برخو کې تېره ورځ په بمي بریدونو او وسلوالو نښتو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر کچین ناشتن بنن په دوه ورځني سفر یوکراین ته ځي.
دا وی د نن ورځې د مشال ریډیو نه ساته خبرونه تاسو واوریدلې. دی باندې تاسو موږ سره خپل نظرونه د انټرنیټ تلاره په مشال ریډیو .com او دا راز د مشال ریډیو په فیسبوک پانا او ان ټوئیټر باندې شریکولې شي. امید ده چې دا خبرونه مو خوښ شي وي. کوم وړاندې زونه یا کومې پوښتنې چې لري هغه هم د دغه انټرنیټي وسیلو د لارې موږ سره لټولې شي. اوس پورا په شپږ بجو هم په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شي. زه منور شاه سره د خپل همکارانو مجید بابر او عبدالجبار بریال تاسو نه اجازه غواړم. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.